السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 لسم کال د نومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام ته اندېګلی لرو، خو اول خبرونه له پورېوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تیروتنه وه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې فارونه وه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده، کومه چې به لومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له سیاسي مشرانو سره لیدکاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور مشران هم ګډون لري. په پلاوه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا موږ نه د حکومت استازی یو، نه د حکومت په استازی ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دې دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادي مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل
چې میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو شول، میر ته پیرې چا اس نقصان رو نه کړلو، حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه ایښې دي. که چېرته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دی به بارې شوي. میر د اسلام آباد رسې احتجاج یا کی
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي تر جوړیږي، خو د دکاندارانو د معاوضې په اړه تر اوسه څه نسي ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورسخ کېدای سوای. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله د ده په وینا پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ځنډولې دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانه خیست او نه هم دا وویل چې د ټول څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغ وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل سو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پېښه کې د روس یو هواباز هم وژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پېښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غم راضي وکړه. د دو په وینا روس داسې انګیري لکه دا الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی بیا هم په دې اړه معلومات راغونډ کړي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل سوی دی. د هند دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت سوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید کړی. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. دوی وایي وسلوال د پوځي اډې ته ننوتي او برید تر 6 ساعتو پورې له دوام وروسته پای ته ورسېده. پاکستان او هند د کشمیر سیمه د ځان بولي او له دې کبله یې درې ځله جګړه هم سره کړې ده. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 100 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 100 روپۍ او په 100 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 100.45 روپۍ او په 100.44 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ او په 90.3 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.60 روپۍ، یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 2.25 روپۍ، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 22، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مو له سیرات زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وای مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري پروژې په حق لا له پښتنو سره خپلې ژمنې نه پوره کوي. د پختونخوا ولسی تحریک مشر وای
جما نمیشتم ما دا سنکبال تا دیدی رو چی سر تا ساده تا کارا چی تا دی کاریدو دی فن مغربی روڈ دی فنا یو روپین دی یو روپین نما تل دا آنام کار.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د عوامي نشنګون له مشر سره په ملاقات کې ډاډ ورکړی چې د اقتصادي راهداري پروژې په حق لا د پښتنو سیاسي مشرانو اندېښنې بلرې کوي. معلومات درکو، د شمالي وزیرستان دکانداران له حکومت د خپل تاوان پوره کېدلو غوښتنه کوي.
اور امیر دی کندوری میر جڑو پر یو دا او تم یاشتی شی چی میر شکی اے میر حق دوری اے مو سره دا ودا کړی یو د تو پ زئی شگه زدی کندور زغورت شوان زتا هیری مون خلا کرځه غوڑی.
په افتوار پروگرام تاندې هلی کې افغان سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې لرو.
یعنی دیر بعد اثر جګړي د ما دا غدل چیزی نه خلک افغانستان مهاجر شو.
لمشال ریډیو سره سه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړي ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبای حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخته راغلو پښتنو او اندېښنو ته جواب ونه وایي نو پر ضد به یې احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د سار لپاره یو کمی هم جوړه کړې چې پکې یې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژه څېړنې کړي هم شامل کړ. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مشهود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
احتجاجي تحریک کو ټولو پارټو ته ځو، پخپو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه اچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکراسي هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راویږو، د آفتاب شفاف سره مې راویږو. هغه پریزین لپاره چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شهر کلکرم سره د تړلو لپاره دی. یوه معنا نشته. ما دا سینکبال ته ویلي وو چې څنګه تصادف کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پاره یوه روپۍ نه وي یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
خپل وادی نه اروسته شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي. د پکار دا چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د تیرې ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې به لرې کوي. وزیر اعظم هم دا راز ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دو ورځني سفر کابل ته ورځي. له اسلام آباد رابی اکرم خان رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ مغربي لار، فاټاکي اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو بیا بحالۍ او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته اقتصادي رهدارۍ مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کولو ډاډ ورکړی دی.
دوی ورته وویل چې د اقتصادي رهداري چې دا د پاکستان او چین د پدغه عوامي شفافي تشویش دی، هغې د رفع کولو لپاره به کوټلي ګامونه اوچتېږي. همدارنګه د بې ځایه شوي خلک چې زموږ دي، د شمالي وزیرستان او د فاټا د نور پښتانه چې بې ځایه شوي دي، هغوی لپاره هم نواز شریف ورته وویل چې تاسو به وختونه به موږ غور کوو چې هغوی کورونو ته لاړ شي، هغوی لپاره خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی شي په مجموعي توګه
نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکه نن عوامی نیشنل پارٹی مشران او نور سیاسی مشران دریو رزنی سفر تا دی کابل تا نو چی افغانستان و پاکستان منز که در سولی کمی خبری دی او پوسیما کی دی امن کما مسئله دا دی تراغری خلاف مبارزه او امن قائم اولو دا پارزی کما حل جدیدی نو پا آقی هم خبری دیو شوی
برخواد پختونخوا ملی عوامی گون غره سینیتر عثمان کاکر وای چی کابل تا دوره دا افغانستان حکومت پا بلنه کبی نو چی دا پاکستان حکومت لخوا روان دی
نه د حکومت استازی او نه د حکومت په خوښه ځو نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو هغوی بلنه ده د دوی په بلنه ځو
د یادونې ده چې په دې ډله کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان افراسیاب خټک د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ شامل دي
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اته منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دوانیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اته منٹ دا پاسا سلورو بجو دا شمالی وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي غونډې له لارې د پاکستان له حکومته یو واری بیا غوښتنه وکړه چې شوي تاوانونه دې ورته ورپوره کړي. دغو کاروباریانو وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په جړه فریاد کولو ستړي شو د احتجاج لارې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ لري.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلی خو دوی ته په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي
چې میږ زیات نقصانات وشول د میږ سامانینه د خورې سره ملاو کړل حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه ایښې دي آینده د پوره کچیر ته د میږ سره تعاون وشو بیا به میږ روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې څومره تاجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دې به بارې شوي میږ د اسلام آباد رسه احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
گورنر پہ فور کمانڈر پہ سیاسی پارٹی پہ دیکھا لگے جرگے اگڑے پنند تاریخ پہ دیس نتیجہ اندر واتے ندیک اندرون دامو طالبہ قوم نہ کو پولیٹیکل ہی نہ کو خبر مراستہ
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو یې میر سره وعده کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم ایس میرا بنی وکړه ګوره میر دي کندوري میر زړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی میر حق دوري مو سره د وعده کړی و د تو په ځای شګ زدي کندور زغورت شوای زتا هیري مونه خلک ارزه غوړي مونه خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیہ با تر هغه بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نکړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازالې په اړه لاس نشي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د قبایلي سیمو منتخب سیاسي مشرانو د دغه سیمو اوسیدونکي له تیرې سمودې راهیسې د فاټه د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټه نه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې د دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر لسمه نیټه وشي. دا چې په یاده حکومتي کمیټه کې د فاټه د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټه د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شي. له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د څه مودې راهیسې د فاټه آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په اتمه نیټه یوه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې وروسته پکې د فاټه نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 900 ته ورسیده. پوښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغو مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پرېوځي او د فاټه د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړي شاجي ګل افریدي وایي
همدغه حیثیت زموږ د فاټه پارلمنټیرین هم دی لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغې کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغ بل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو هغه له آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولی.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټه د پارلمان غړي کیسر جمال وایي که څه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی خو نه ویني چې په فوري طور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
فاټه خلک تبدیلي غواړي نو پکار ده چې حکومت یې سپورټ کړي. دا خو یو سټارټ ته اوس د دې کمیټې خو په دې کې لږ د فاټه خلکو ډیفرنٹ اوپینین دي لکه څه خلکو دا ده چې موږ خپل صوبه جوړ شي او څه خلکو دا رایه ده چې د کی پی سره مر شي. ما په خیال ده یو آغاز ده خو دې کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټه فیصله کیږي نو د فاټه خلک پکې پکار دي.
له دې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټې کې د فاټه د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده خو په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټه د آئینی حیثیت په اړه په یو رای متفق شي. دا وای
ډېره ښه خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پوره کمیشن د رپورټ د پاره شوی نو مونږ په فاټه د هرې طبقې نه سره د زنانو د هغوی رایې اغشت به د هغې په رڼا کې بیا دا ټول ریکمنډیشن جوړ شوي نه صرف هغه د ریفارم ایجنډا دې فالو کړي هغه به دوی ټول په خپله به دای څه جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی دې پکې ټول په خپله برخه وایي فاټه کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اوپینین کې پکار دي چې دوی دې اګری شي چې فاټه چې دې نو کم قسم سټېټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلي ولس او مشران له فاټه د اف سی آر قانون ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ تاسو اوریدل. په دې روسو کې د پاکستان حکومت هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د وړاندیزونو ترلاسه کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. په دغه کمیټې کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوال او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټه د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به پام وغورځول شي. خو په دې عمل کې د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه نظر لري دا به د منور شاه په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای یو کمیټې ټاکلې د قبایلي سیمو میرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلي میرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلي میرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی میراج همایون خان په دې حق لوي.
هلته د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د خزو د سانګی مشره عنایت بیگم وای د خزو د رای نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات به ګټور نه وي.
ډیر په دې باندې زمونږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکوي. اسلامي د دې خبرې قائل دی چې خزو نیم انسانیت دی او ظاهره د هغې خپل مسائل دي، خپل میدان کار دی. دا هغوی مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نه مسائل حل کول غواړي او نه ښځې نه د دې موقع ورکول غواړي چې هغه د خپلو مسائلو حل کولو لپاره په هغه میدان کې خپل کار وکړي.
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د ښځو څانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړې ده. دا راز په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلي سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانه موږ په پارټۍ کې موجود دي. هغه بقاعده د فاټا چې کوم ریفارم حوالے سره د رول هم شته دی. ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دی. عمران خان ته مې کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قامی اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ښځو د سانګې مشره نعیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلي سیمو د ښځو د غږ پورته کولو لپاره هڅې کوي.
خپل کوشش زمونږ روان دی ځکه چې زمونږ هلته مدارس دي، زمونږ هلته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو هلته زمونږ د خواتین غوینګ چې دي هغه یو قسم لا شته. د وخت سره سره چونکې هلته اوس په سیاسي سرګرمۍ شروع شوې نو دې سره سره به زه چې د ښځو سیاسي سرګرمۍ به هم زیاتې شي.
نوموړی په دې نظر ده چې د قبایلي سیمو د ښځو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وای
چې د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته ده او پوره تنظیمونه دي. او وایي کې ښځې هم زمونږ شته ده چې کوم الیکټ شوي دي. زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټا لپاره د یو زنانه وایس پرېزیدنت ده، د صوبې نو یو سړی وایس پرېزیدنت دی. تکه چې یو زنانه جوینټ سیکرټري ده د فاټا لپاره نو یو سړی جوینټ سیکرټري دی.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلي سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سوه زیات ماشومان او ماشومانې په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه پکې د رڼا او نه هم د لیټرین بندوبست شوی دی. د سهار د مخه جینکۍ او تر غرمې وروسته بیا لکان دغه سکول ته زده کړو ته ورځي. د دغو ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پختون مشته سیمې بنارس په خیبر پرایمري سکول کې سحر ماشومانې جینکې او په دویم وخت کې هلکان سبق وایي. د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته درې سوه او پنځه شپېته جینکې او دوه نیم سوه هلکان خپلې لومړۍ زده کړې ترلاسه کوي. په دې سکول کې دولس کوټې دي چې پکې پنځه ورانې ویجاړې پرتې دي. دغه شان په سکول کې بجلی خوشته ولې د رڼا لپاره بلبونه نشته. په سکول کې د شپږ سوه نه زیاتو ماشومانو لپاره یو لیټرین یا تشناب شته کوم چې د کلونو راسې خراب پروت دی. د سکول ماشومانو مشال ریډیو تو ویل چې دلته نور لګي نو د بجلی د رڼا ضرورت نه پیخیږي. خو چې کله وریا زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي.
زمانو ګلزار درن کلاس کې خیبر بوایز پرایم سکول سرانو خدیر ټول سه سکول مخه بجلی کله زی کله راځي دا د شټینګ دلته دلته غرمه لګي ده ځان سره لټون راوړو.
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې د لیټرین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب دي. ماشومان په زیات کې او څوک مستقل صفائی کوون ہم نشتا
نہیں کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ
لیکن مسئلہ اشتا والے دنور سکولوں نا دا سکول خدے اس آغا سیکرٹری سے براغلے وہ اویلی دی چی پیو بنے کے بپدے کار شروع شی او ٹول کارو نبا پوشی معشومان خودی خراب لیٹرین تہم زی خود معشومان اللہ پاردلو یا مسئلہ دا بلاندے سو والے ٹک شوے ہم دے خو مستقل صفائے والے نشتا
کرنے والا انتظام نہیں ہے
دا سکول دا حالاتو پارا دا سکول مشر استاد جلندر خانو ویل چی دا سکول دا علاقے دا نور سکولون نا دیر پخا حالت کے دے او چی کم دا لیٹرین یا بجلی مسئلے دی دا آغی دا حل کول لپارا ہم سرکاری چارواکو لوس کرے
تقریبا منگ سر 250 علاقان سر 22 او گلز تعداد چی دے وہ مارننگ کی دے اگا تقریبا 365 بچانی وڈی چل لکشا نے ریپیرنگ کار بگشتے اگے دے پار ایڈیشن کا سیکرٹری تعلیم چی اگر اگلے ترشوی دے گے نو اگو وعدہ او یقین دہانی کل انشاءاللہ 15-20 روز کی مزید دی کی وقار شروع کی دا معشومان و دا واش روم پہ حوالے سر او نو لک مینٹیننس وغیرہ چیز کم دے او الیکٹریسٹی چی کم ڈیمیجیشن دے دا دے جوڑو لے پارا وعدہ کر لیں
دے جے دو سیدون کو پوینا سرکاری سکولوں نے تحیس سوک پام نکی او پر شخصی سکولوں کی سبق ویل دا ہر چا دا وس خبر ندا محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونو له بریوال کا کړه ورو
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ګټه پنجاب ته ورسوي د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي په دې پلاوي کې د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ترڅنګ ځینې نور مشران هم شامل دي د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو وویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته شوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوای دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده جان کیمپل ویلي د یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې یو ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼه د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضحه ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کیدونکې مردم شماري ځنډېدای شي ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کاله وروسته مردم شماري کول لازمي وي خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 وم کې شوې وه نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کېدل وو خو یو وار بیا د زنډولو خبرې مخې ته روانې دي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي نو پالیسي جوړونکې ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم صحت زراعت روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه په پکار دی حکومت لا فوری دے صورتحال نوٹس اخستل پکار دی او مردم شماری دے زنڈول پزای پخپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه پخپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپې وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوری برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلعي حکومت دا یو ښه ګام دی نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپله ډیوټي په ښه شان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلی د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی ګارډن ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد یو مازیر وګړي د 500 سزا د ځنډولو د امر او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل دروروي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذوره تن د 500 سزا ادرولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذوره دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د 2 نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول وړاندې هم له هغې وروستو 3 ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذوره تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ادرولو رپورټونه د نهې په ورځ د بشري حقونو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو له خولې خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسۍ ته یوازې 100 ګڼټې پاتې وې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د 500 سزا نه لګول شوي بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو له هغه وروستو لږ تر لږه 14 افغان سرتیري او 2 بهر ملکیان نیولي دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې ځنډ کړې ده چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د شوې هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د فرانس د خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر 150 ډېر ملکیان ووژل شو. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژیدی وه. داسې پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې 2 راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکي تلفاتو د سلنې ګډ ټیم هم تحقیقات کلی دي. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غني او ډاکتر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دي. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه 1 ملکیان ووژل شول او 23 ټپیان شول. دا هم له هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحده ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې وه بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دي دا ډیره سخت راغلی تیران هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. امریکایي فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکو نفوس په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یا دا ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته ځوانان خپلو لیکو ته راواړوي. د لیکنې مهمې برخې هارون بادشاه دروروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وه چې د دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار 10 قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په 2 هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غني حکومت تر ډیره پاکستان ته په ګوتنی ول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
تاسو دا هارون بچانا معلومات اورید. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام تاندهیلې. په دې پروګرام کې نن د افغانستان د سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې موجودې دي، او د دې ترڅنګ د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند او کاروم تفصیل موجود دی. دا خبرونه تاسو لپاره فرخند اسد جوړه کړې ده. مخکې خبره شوې ده، راځي چې یو واري بیا واورو.
په تاندې اهلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډېر چې دا په هغه معاشرتونو کې دي، یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینیټ غړي انارکلی هنریار چې د غاښونو ډاکټر هم ده، په دغه هیواد کې د خیر ښېګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینیټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي، په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم، او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون پاکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپله سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي، په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لان ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو، کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاس کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده، یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس. چې مونږ فکر کوم افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه هشپېت غړې مونږ په ولسي جرګه کې، 28 کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده، همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نورو نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي، تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزې جګړې تېرې شوې دي، او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې، او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوې دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا، او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي:
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک په دې آن په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس ممبرانه شي چې افغانستان کې ستونزې راشي، افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانانو افغانستان خلکو لپاره ده، او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته موږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو، بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت، او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول، او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل، یو تعداد راغلو، یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي. یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو، او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی، په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد، ظلم د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، تا به همدغه مواردو کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مده ستر محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي، دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مساعده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې یا ورته کانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مساعدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه خاص پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بلاخره څارنوالي نه درې محکمه ته.
او اوس هم یو بل رپورټ:
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے ده، چې د وادو وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه، او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو.
دل دے چکے سنم تیرے ہو گئے ہیں ہم،
دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښه کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلی او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش یو وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځېد. له دې وروستو ایش په خپل فلمي کریئر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہیں ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمي ژوند کامیابه فلمونه ګرځېدلي دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پا دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمیر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړي، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروبوکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جودا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
I'm